വോയിസ് ഓഫ് അമേരിക്ക ദ്വീപ റേഡിയോ ദേ.
تنورید خو د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه کې ور بیا تاسو ته هر کله وایو نن د توار وس وزارت لسم کال د مارچ ول سم نیټه د اسلام آباد کې وخت شوه د ماخام وو په کابل کې دی د ماخام شپګنی می په واشنگتن ډي سي کې د سحر لس بجې دی د ریوالندو خبرونو په برخه کې لاول سرټکی
په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غټه ولسی غونډه د منظور پښتین په مشرۍ کې روانه ده. د غونډه کې د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې فعالانو، وکیلان او کمی مشران په ډیر زیات شمیر برخه لري.
عدلیه دا اغم د بل چا په لاس کې ده، کزمش پارلیمان دی اغم د بل چا په لاس کې دی، موږ د آزادۍ په نامه باندې غلامان یو، په حقیقت سره موږ غلامان یو.
پاکستان کې د مدني ټولنو د پښتون تحفظ مومنت روان احتجاج ته په میډیا کې زینه ورکول باندې نیوکه کړي او د غورځنګ مشران تور لګي. د پاکستان مطبوعات تر ریاست د فشار لاندې د دوی غونډو ته زینه ورکوي.
د پاکستان د میډیا چې کوم موږ سره سلوک دی، یا هم میډیا چې موږ ته انکار کوي او د سوشل میډیا چې موږ وایو د میډیا نه نو تاغه امرانه باندې کړه.
او د پاکستان غټ سیاسي ګوندونه د سېنات د مشر او مرستیال مشر د چوکۍ لپاره د خپلو کاندیدانو د بریالیتوب هڅه کوي. د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د سېنات مشر باید له بلوچستان څخه واخیستل شي.
اور انشاءاللہ اگر ہم یہ کامیاب ہو گئے بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک
چری مجبریالی سو او سینٹ چیئرمین دا بلوچستان سخا راغلو لو دابا وفاق مضبوط کری او دا بلوچستان دا محرومی احساس با ہم کم کریم.
او اس راندی کو دا خبرونو تفصیل.
د پاکستان په کوټه شهر کې دا وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي غونډه روانه ده. د ډیوه خبریال وایي دغه ولسی غونډه به دا ولسی غونډه په صادق شهید فوټبال لوبغالی کې تر سختې امنیتي څارنې لاندې کیږي او په لوبغالی کې د قدم ایښودلو ځای نسته. غونډې ته تر اوسه پورې د پښتنو، بلوڅو، هزارګانو، د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ویناوې کړې دي او غوښتنه کوي چې په پاکستان کې په زور د بېدرکیو، د خلکو د وژنې او د ترګري د تورونو لړۍ دي ودرول سي. تر دې وړاندې د بلوچستان ایالت په پښتني سیمو ژوب، کلسیفلا او خانوزیو کې غټو ولسی غونډې ته په خپل وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین له پاکستاني حکومت څخه غوښتنه کړې چې د پښتنو سره روان ظلم زیاتوب دي بند کړي. د پښتنو په سیمو کې د امنیت پر ځای کې او ځای پر ځای د ملیشې او نورو امنیتي ادارو پوستې دي ختم کړل سي. منظور پښتین زیاته کړه پښتون ملت اوس راپاسېدلې دي او اوس به د ظالم ګریوان نیسي. د نن ورځې په جلسه کې د کوټې وکیلانو، محصلینو، عادي ولس، قبایلي مشرانو، سیاسي فعالانو په لوی شمېر ګډون کړی. د دې ترڅنګ د پښتونخوا قومي جرګې مشر نواب ایاز خان جوګیزی هم د زرهاو کسانو په ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې برخه لري.
په بلوچستان کې د پښتون تحفظ موومنت د جلسې په حق لا څېړنکارانو فعالین وای په پاکستانی میډیا ورته حصے نه ورکړی شوی دی، حصے نه دی ورکړی شوی. دغه جلسه په سوشل میډیا نیغ په نیغه خودلې کیږي، خو د جلسې منتظمین او برخه اخیستونکو تر مخه پاکستانی میډیا سمو د وړاندې د تحریک لبیک یو 300 کسانو ناسه ته شپه ورځ ورکوو، خو چې په زرګونو پښتانه د خپل حق غوښتنې د پاره راوتی نو په ملکی میډیا هیڅ خبر نشته.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم میانه واشری باندې په لاهور کې د یوې دستوري په محل ګوټ غورځول شوی دی. پرون د مسلم لیگ نون د حکومت د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پر مخ باندې سیاهي غورځول شوی و. په نواز شریف د لاهور په جامع نعیمه کې هغه وخت یو تن د ګوټ گزار وکړ چې کله هغه د خبرو لپاره سټیج ته وینا ته ورغی، د هغه حمله کوونکی تن نیول شوی دی.
د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف نن د اتوار په ورځ په څلور ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی. هغه به د پاکستان حکومتي مشرانو سره په دوه اړخیزه معاملاتو او سیمه ایزو مسلو خبرې کوي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي د ایران خارجه وزیر سره د اقتصاد، تجارت او کاروباري غړي هم په دیرش کسیزه پلاوي کې شامل دي.
د شام حکومتي ځواکونو د سرشار دمشق په اطرافو کې په ختیځه غوطه کې له یاغیانو څخه نورې سیمې نیولې دي. په بریتانیا کې میشته د شامي بشري حقونو د څارې اداره وایي حکومتي ځواکونو د مصرابا ښارګوټي نیولی چې له دمشق څخه لس کیلومتره په ختیځ کې دی. که څه هم دا راپورونه مشکوک دي، خو که رښتیا وي نو غوطه به په دریو برخو کې وویشل سي او یاغیان به ډېر کمزوره کړي.
د
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل. د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
د پاکستان د کڑکې جبلی سوی بلوچستان په سرخار کوټه کې نن د پښتون تحفظ مومنټ د سوري لاندې یو جلسه روانه ده. دغه جلسې ته د تحفظ غورځنګ مشر منظور پښتون، محسن داور، ډاکټر سید علم مسعود او ځایي مشرانو هم ویناګانې کړې دي. دغه جلسې ته نن د کوټې یو شمېر طالب علمان، ډاکټران، د ټولنې سطر پلورونکي خلق او زنانه هم راغلی وي. زمون خبريال هم سمسور به دغه جلسې حال راکوي. د وخت ما سره د ټلیفون په لیکه ملګری شوی دی. هم سمسور سړی بشي درته وایم. ډیره مننه تاسو هم. ګران اردوونکو، په دغه جلسه کې نن هغه وخت د خلکو جذبات، د خلکو احساسات د لیدو سره تعلق لري، څه وخت چې د دغه مهم تحفظ مومنټ مشر منظور پښتون سټیج ته راغی. په دې پروګرام کې به تاسو نن منظور پښتون، محسن داوړ او سید علم مسعود د تقریرونو ځینې برخې اورئ. موږ سره به پښتني خوندې چې په دغه جلسه کې برخه غستا ملګری کیږي. نن د دې پروګرام اخرې برخه ډیره مهمه ده. پای کې یو طالب علم، یو زلمی سکالر او یو پښتون چې د وزیرستان سره تعلق ساتي، د هغه ستوري یا د هغه کیسه د انګریزي په وتلي ورځپاڼه نیویورک ټایم کې اوس چاپ شوې ده. هغه خپل کیسه موږ ته کوي. د هغه نوم دی رضا وزیر.
زه رضا وزیر د شمالی وزیرستان د میر علی سیمه اوسیدونکی. زما د ژوند کیسه نیویورک ټایمز مجله خپره کړې ده او دغه کیسه به نن زه تاسو سره په دیو ریډیو په پښتو ژبه کې شریکوم. زما د خپل ژوند کیسه، زما د کورنۍ او د وزیرستان کیسه، او څنګه زه د میر علی نه تر لاهور پورې ورسیدم، او ما په دې خپل وړوکي غونډې ژوند کې څه وکتل، دا کیسه به نن زه تاسو سره شریکوم. اوریدل یې مه هیروئ.
زه رحمان بنریم او د دې پروګرام پروډوسر دی نوشروان کلندر.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
یو ور بیا ستړي مشه. تاسو هم په دې پروګرام کې ورخه غستې شئ. 001202205003. همي سمسور صاحب، د پښتون تحفظ مومنټ جلسه په کوټه کې روانه ده، کنه خط پښوا؟
بالکل، دا جلسه چې دا روانه ده لنن تقریبا لوې بجې زخه د جلسې چې دی هغه کوم انتظامات چې هغه پیل شي او له مختلف سیمو څخه به حساب دی د بلوچستان چې کوم لوري پرتې سیمو دی، لوري نور سیمو څخه لکه زوب، کلافیت الله، مسلم باغ، کلا عبدالله او زیارت، دوی مختلف کوم سیمو چې لاغو ځخه ډیر خلک دی، په ډیر تعداد باندې خلک راغلي دي. زیات سیمو چې هغه ځوانان خلک، ټول مهم خبره دا ده چې دوی چې ټول سیاسي ګوندونه چې دي هغه ګډون کې لري. دوی چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي، عوامي نېشنل پارټي مشران دي، صوبایي د صوبایي اسمبلی غړي دي، هغه ټول په دې کې موجود دي. د صوبایي اسمبلی مشرانه غړي دي، هغه هم په دې کې موجود دي. او بلکې د دې کوم مدني ټولنې دي، د وکیلانو اتحادیا ده، یا نفوس کوم سیول سوسایټي چې ده، هغه ټول په دې کې ګډون لري. او په ډېر زیات تعداد باندې چې خلک ته راغلي دي او په دا جلسه کې دي هغه ګډون.
سمه ده. یو به موږ کوشش کوو چې موږ د محسن داوړ، منظور پښتون او سید علم مسعود غږونه چې دي هغه هم خپل اوریدونکو ته وړاندې کړو. خو ستاسو دغه ځای کې څو واره دغه جلسې ته ورلی موجود وای، تاسو په خپله ولیده وسم روانه ده، تر ټولو غټ ډیمانډ یا د ټولو غټه غوښتنه چې په دغه غونډه کې پښتون تحفظ مومنټ مشرانو کوله یا ځایي پښتنو کوله سوا؟
تر ټولو غټه مهمه پښتنه د دې دا ده چې دلته د پښتنو په سیمه کې کومه تراګري روانه ده. د تراګري په نامه باندې دا چې دوی دلته پښتنو ته د امن ورکړي، پښتنو ته د سوله ورکول شي، او دلته چې تراګری په نامه باندې په ټول هیواد کې د پښتانه چې په دې باندې تورن شوی تاسو تراګری اوس بیا یو وزنی او بیا راو دغه مړی راو غوږی دوی وایي چې د دې د فار د پښتنو د فار چې دی شول او شونه ته دا ورکی او پښتانه چې دی پښتنو ته دی کم د پښتنو په سیمه کې چې دلته دا چک پوسټونه جوړ شوی دی چې دا وو پلتری تر سره کوي او دوی به زپت کوي د دوی د درناوی نشه د دې لپاره د عملی ګامونه واخلي او دا خبره کوي چې کم د نکی بولا مسعود چې کم وژنه څنګه د پاره چې کم قاتلان دي راو انوار دي او شکیل دي دا د پولیس افسران دي لا غوسی حکومت کوم ژمنه کړی دی واغې نه دی نیولې واغوت خزانه د ورکول څه دی په دې باندې مطمئن نه دی یو شمیر پښتانه چې هغه وزل څه دی په مقابله کې دا د تراګر نوم ورکی د دې بشپړ څه دی د دې غندنه وکړه او لا حکومت ځکه دا فاصو کې تاسو څه دی ولته کوم پښتانه دی واغوت انصاف ورکی او انصاف ورکی
هم سمسور صاحب زد یو تپوس کوم تاسو په شروع کې راته ویل چې په دې جلسه کې خلک موجود دي خو آیا دا سه تاثر اغستل کیږي د دې جلسې نه چې کني دیته د پښتون تحفظ مومنت د جلسې ته ځای قام پرست یا ملت پال غوندونه ځای بشري حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونه او ځای چې کوم نور تنظیمونه دي یا اسوسییشنز دي ارګنایزیشن دي ټولو او ورته هر کله ویلو او ټول ور سره اتفاق لري سره اختلاف ونه کړ دا سی ول کې دي شي
بالکل د دې چې دې دا په یو خپل باندې کوم وینا وسګي د وکیلانو لوري وسپلي دلته چې د شپیر کې چې مو غړي دي دا غوله طرف زه او هزاره ډیموکراټیک پارټي کوم وکیلانو مشران واغره غړي دې ټول چې دې د پښتون کوم تاریخ چې کوم مشر دي منځ پښتون دا غ سره بش کړه دا غم لا پړ وکي او هغه ته یې چې موږ له تاسو سره ملګری تاسو هم تاسو د کړی دي موږ به د خپل چې هر د ظلم کې پر پښتونوب باندې دا غ چې دا غ بش کړه لا پړ کوو دا غ د پاره به چې کوم ځخت دی هغه پورته کوو دوی په افغانستان باندې هم ډیر فلک ویزو کې او چې د افغانستان چې دی دلته د پاکستان څخه په افغانستان کې مداخلت کوي او دا غ چې دی دا غ د ریکشن دا دی یعنی رد العمل دا دی چې دلته بدامنی ده او موږ په افغانستان کې چې موږ افغانستان کې بالکل د پاکستان سم چارواکي هغه د خپل ایوادي تنظیم صبح غني ول داسې دي دا بالکل ډیره ناسمه خبره ده باید په افغانستان کې ول اسواني نشو او افغان سي هغه یو خپل او خپل واک ایوادي دوی پر دې باندې ډیر کلک یو کې وکړي د پاکستان څخه ما خبري رسنۍ دي په دې چې دوی موږ هیڅ ډول اواز دي هغه نه اورېدل کېږي او سم سي په پاکستاني
میډیا یا کوم خبري رسنۍ هغه ترازو هم سمسور سي اغه ترازو هم سمسور سپ تاسو یو مختصر ټکی راته وای په دې جلسه کې پښتني پیغله هم شریکې وي
بالکل په دې کې د شدي هغه په ډیر زیات شمیر باندې راغلي دي بالکل
لاغه شریکې
وي جلا زای شدي هغه جوړ کړی او په دې کې وینا ویم کول
ها هم سمسور سپ راو سره اوسه هم د دې غونډې کې شریک شوی یو پیغله ولسمینه بډیسا موږ سره ملګری شوی دا ولسمینه په خیر علي درته وایم مهرباني یو مختصر خپل په جنګلو په خپل لفظونو کې که زمنګ د اردوونکو سره وکي بیا به تاسو پوسون در نکوم په یو سکند کې ولسمینه
زه ولسمینه بړې چې د کوټې شار او سیدونکو مزما تعلق د پښتونخوا ژوند اورګنایزیشن سره دی موږ نن دلته
ها تاسو ولسمینه را سره اوسئ زه به نور ته پوسون در نکوم چې تاسو نن د پښتون تحفظ مومن غونډې ته د ګډون لپاره ولې لاړې او تاسو هلته څه ولیدل او تاسو څه محسوس کړل زه رحمان بنرم او دا د وایس پر کډی ویډیو پروګرام واشنگټن ټو خبر دی زه د مخلم د مینه برت راشم نو زمونږ خبريال حمید سمسور او ولسمینه برا سره وي د علاوه به تاسو په دې پروګرام کې نن د محسن داول منظور پښتون او سید عالم مسعود غونه هم اوري دا غو د تقریر مهم ټکی سو دا به تاسو وړاندې کوم را سره اوسئ
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي پته یې دا وی او ای دی وا نیوز ډاٹ کام هیر یې نکړئ
د ډیوري ډیو پر پروګرام کې د ته یو ور بیا سلیم شویم زما په نن پروګرام لو منه موجوده کوټي کې د پښتون تحفظ مومنت جلسه وو دوی مبرخه کې زموږ سره رضا وزیر ملګری کیږي هغه بخپله قسم ته کوي چې پر وزیر رضا وزیر د ورکوټوالي نه تر لاهور پورې رسیدو کې سوالیدل سپتیر شو دا قسم دا په جبه کې ورو ولسمینه تاسو راته وای تاسو دغه د پښتون تحفظ مومنت غونډې ته سونه پیغلی ورغلی وای د کم تنظیم لاندې ورغلی سوري لاندې ورغلی وای پسند نیت ورغلی وای
مجنن دا پښتونخوا ژوند اورګنایزیشن له طرفه دیش انجونی پښتون تحفظ موومنت له ورغلی وو او مجنن دا ډیر محسوس کړی چې نن موږ پښتانه ډیر سره یو وی او دا بای چې ګرد پښتانه دا خبر او منیج پښتون یو دی په پښتون باندې په پاکستان کې ډیر ظلم روان دی نو په دې باندې منظور پښتون چې دا موومنت روان کړی دی په دې باندې ټول پیغلته او د ټول پښتنو پیغلته دا خواست کوو چې د سره راوږي د سره د لاس سي جوړ سي د سره مرسته وکي نو نن موږ په دا وجه باندې پښتون تحفظ موومنت راغلی وو دې جلسه می واوریدله ډیر منظور پښتون ډیر خبره وکړي او
خاجی ها او تاسو چوي منظور پختون خي خبري وکړلې تاسو خپل هم څه غوښتن لرې تاسو خپل هم څه ستونزه لرې تاسو د جلسې ته ولې ورتلې
مشتدی ورغلی وو چې مشتدی د زنانو حقوق راکې د انجونو حقوق کې مشترکې چې نن به د ازادۍ په لار موږ د ټولو افغانانو ننګیالو سره ولاړ یو نو موږ نن د پیغلو چې نن راوتلې وي د ټول نور پیغلو سم خواست کوو چې دې راووځي په دا مومنت کې موږ سره مرسته وکړي
او تاسو زدا تاسو هم درنه کول غواړم چې تاسو وای مونږ ته د ازادۍ راکې او مونږ ته د خپل حقونو راکړل نو تاسو حقونه کم دي چې تروړل شوی دي یا نه در کول کیږي غټ غټ خبرې دا غي سدي په دغه صوبه کې
مشتفه خاص طور په پښتنو باندې د ډېر پښتنو انجون سره چې موږ په کوټي شهر کې په پاکستان کې په وزیرستان کې د انجونو هلته د سکولانو تباسیوي دي ډېر سکولان چې په سوات کې دي په مردانو دلته هلته د انجونو سکولان تباسیوي دي او موږ دا غواړو موږ دا خواړه د پاکستان د فوج څخه کوو چې خدای ومني د انجونو تعلیم مه ورخرابوي موږ د پښتنو د انجونو مستقبل مه ورخرابوي
سمدا دغه د جنو تکلیف چې دې تاسو اوري چې ولسمین راته وای دغه شانتي تاسو ورېدل زمون خبريال راته ول چې د تمامه غوندونو لخوانه په دغه جلسه کې شرکت شوه دی او د دینه د احساس دی وی غنی غسل کیږي چې دلته پسیمه کې چې غنی ټول خلق د دې سیمه دغه تحفظ مومن چې د پښتون تحفظ مومن مشرانو د ته حرکت لوي غټه ستونزه پکې ډیره وی یو ستونزه چې هغه د تجارت تا او هغه محسن دا وړ وایلا د تجارت غټه ستونزه چې هغه وایلا اغه نما یو سوټکی تاسو د پاره راپور تکړی ته محسن داوړ بخپله د پښتون تحفظ مومنټ په جلسو کې یو مهم شخصیت ته او غنن پکوټه کې وینا کوله محسن داوړ د تجارت نس نقصانات رسی او غد پاکستان نس ګیله کوله هم دا پټکو کې
چې دا جن توس و دې چې اوس شروع شو دې دا جن دغه وخت شروع شو دې چې کله وخت د پاکستان جوړ شو دې منظورو د پاکستان د وجلای ما دغه په فبره کې وجلای ما دغه د ماما شران په بابره کې وځلې دي دغه ماما جوان په ای پی اس په هور کې وځلې دي دغه ماما دغه ماما چیلان دغه ما په هان د پټا په کجره او په پټا په سپټال کې وځلې دي دغه ما په لوشان دغه ما هغارګان دغه ما د محکوم کومونو باندې هر هغه ظلم چې دغه وس پر ستل دي اه کړې دي نه خالی جامي مالی نه خالی جامي نقصان را کړې دي دما ما جوشی کتنان من کړې دي مرګو تاسو وګوره تاسو وکړې دي چې دې ټول هغه چې نه پیدا وی کړی بار بار دا وایي چې انډیا زما دشمن دی انډیا سره زما پلان کې جوړ شوی دی انډیا سره زما پلان کې جوړ شوی دی خو مونږ غوښتل مونږ کتل مونږ وایي چې رنګ لیدل چې دا واګا بارډر یوې ورځې د پاره بل شوی خو واګا بارډر باندې یوې ورځې د پاره بل بار بل شوی دا وایي دا دی چې څنګه یې شوی کاروبار معیشت پختون قوم دارمدار دے آگا معیشت آگا ذرائع
قدر مند اردوونکو دا منظور پختون یو همسمسور سے مهم ټکی تاسو کراته وای چې د پاکستانی مطبوعاتو یا نشریاتو دغه جلسه نیخ پنیغه په خپلو ټلویزیون چینل خودله لکه نور کله چې په نور قارونو کې یا کوټه کې جلسې بیا غو نیخ پنیغه خای
صاحب دا یو خبره ډیره په غبا نه ده زه ډېر عجب خبر رسیدل چې د پاکستان په کوم سیستم کې ویل یو پرایویټ یا سرکاري دی پر دې باندې د دې درسې هیڅ یو خبر نه دی راغلی. یعنی بالکل یو ټکر چې دی هغه هم نه دی راغلی پر دې باندې سستا وې دی نه نه خو د دې اکثر راغلی دی او نه د دې څکر راغلی دی. حکومت بالکل چې د حکومت کوم پرایویټ دغه دی هغه دا کوشش کوي چې دا روکاو کړي بقاعده د دې د پاره پرون دی پرس کانفرنس هم سوي چې په څو سره یو تګځي کوثر امین افزی هغه د دې بقاعده مخالفت وکړي چې دا غا سیریک سیستم شروع شوی دی هغه دا خبره وکړه چې دا د فوج خلاف خبرې کوي دا خلک دي په ملک کې بدامني غواړي یو نقیب الله مسعود هغه مړ شو هغه موږ دا دغه کړو زندانه کړو دې وځو لیکن دا خلک دي په ملک کې او افراط پری شروع کړی دا او دا چې د فوج او فوج چې دې په دې ناوړه الفاظ باندې خبرې کوي او د پاکستان خلاف خبرې کوي د دې په اړه چې بقاعده نو دین څه پاکستان کوم څه ویل دي کوم نشنل څه ویل دي پرایویټ دي که ګورنمنت دي هغه بالکل د دې خبرو نه دی وکړي او نه
پرایویټ او دې باندې خپل سید عالم مسعود پروند جو په جلسه کې چکلا وو د سید عالم مسعود په دی باندې هم د تکونه کول پر ریاست باندې چې ریاست در اصل داسې کوي په دی موضوع باندې هم سمسور سه ما په پاکستان کې د غیر دولتي ادارې بهلو بي د یو مشر اسامه خلجی سره خبرې کړې وي ناغه ول چې د پاکستان مطبوعات دي آزاد نه دي وغه د پوز شاید لخوانه ویرول شي وي دي ځکه هغه په دی باندې مطبوعاتو کې ځای نه ورکې غیر لخوول وګ نشو هغه سید عالم مسعود چې هغه خپل ټکو کې سید عالم مسعود د پاکستانی مطبوعاتو کې د ځای ور کول په حق له سویل دي
دا ته حبس په دې کار نه جوړه دا لري سکتے چې دا کومه خوري کومه ولني کومه ورني او په دې خبرو نو ټایم نو وي یو چې په مثال کې ژوند خبرې وکړو وي ولا د کابل ټول د مو ولا وینې وینې خبرې پر ټول وکړو خو خدای مې
خدمت اردن کو تاسو اوریدل چې هغلی سید عالم مسعود په پاکستان کې په کوټه کې د جلسې په ضد لچ په حق لچ د سویل خو زه غواړم چې هغه اکټ هم درته وړاندې کوم د سید عالم مسعود هغه اکټ په کوم کې چې هغه په پاکستان میډیا باندې تنقید کوي هغه چې زموږ سوشل میډیا چې کوم ونه هغه هم پرون جام کړی شو چې زموږ سوشل میډیا باندې کوم زمونږ نشریات خودل کېدل په فیسبوک باندې هغه هم بند کړی شو هغه چې زموږ आवाज بندیدو نتیجې ډېر خطرناک وي سید عالم مسعود په حق کې د تورم
عدلیہ دا اغم دبل چا پلاس کی دا قسم پارلیمان دا اغم دبل چا پلاس کی دی موزگر دا آزادی پر نام وانی غلامانی پا حقیقت سرمون غلامانی وانی
قدرمن اردوونکو باسه دا وخت په دې جلسه کې او د دې پروګرام کې ولسمینه بړی سا او ولسمینه بړی سا او حمید سمسور ملګری دی زه یو ځل غواړم چې هغه د سید عالم مسعود په غږ د تسم وورول شو ټکنیکی سنځي په جواب باندې موږ تاسو ته غږ چې کوم ورو غره سید عالم مسعود نو مو بخ او غږ وته ونیسه
د پاکستان د میډیا چې کوم موږ سره سلوک ته یا ام میډیا زموږ په خاطر کې او د سوشل میډیا زموږ وایي میډیا نه نو تا غمره نه پم کړه
قدرمن اردوونکو هغه میډیا وی هم را نه بنکړه حمید سمسور ویل چې حمید سمسور ویل چې میډیا نن نه ونه خودل ولسمینه تاسو مې سوس کړل چې پاکستان کې په نشریاتو کې یا په ټلویزیون چینلو کې د پښتنو د غونډه چې تاسو ویل ته خزو حقوقو خبره پکې دا حمید سمسور ویل چې د بے درک خلکو د حقوقو خبره کې دا د تجارت خبره پکې کې دا موسیندا وړ ویل هغلی د نور مشران چې کم دي د پاکستان قام پرست ملت پال غوندونه هغه ویل چې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي هزاره قبیله یا خلق چې دا غي کم دي دا غوته نوکرۍ نه ورکول کیږي هغه د اول چې ریاست چې دي خلق اغوا کړی دي دا خوري دي مهمه مسلې دي نو چې دا په پاکستانی ټلویزیون چینلونو نه خودل کېدې ولسمینانو ته په دې باندې خبرګون خپل خای
نن ما دا محسوس کړې چې نن مې صدا پاکستان یو میډیا د مشر نه و نه به وو دلته چې وو کده دا د عمران خان در نه مدل ته خو به جیو نیوز دوه غنټې نشر کوي. دا خو نو دا خو د پښتنو څخه زیاتی ده او دا زیاتی تر نن نه سلویش کار ته د پښتنو څخه کیږي. نن موږ دا هغه د هغې خلاف راوتلی یو چې دا زیاتی د پښتنو سره بند کړي. تر ابده موږ برداشت نه شو کولی دا شان خلاف. اوس موږ چې نن یوه موږ یوه ذریعه ده سوشل میډیا او په ځینو علاقو کې چې منظور پښتون ورغلی وو هلته سوشل میډیا بند کړې وه. او تاسو هیله کوو چې دا آواز ما په سوشل میډیا ورکړي او بل چې دا خلک خبر شي او ځینې پښتانه داسې شته تر ننه پورې تر پاکستان د دغه ادارو لا مرسته کوي. دا هغه پښتنو سره هیله کوو چې د هغې مرسته پرېږدي د منظور پښتون رنګه ځوان مرسته وکړي او په دغه دغې کې به زموږ خیر وي او دغه پښتون دغه هلک چې دی دا به ځوان به موږ مخته بیایي.
سمه ده حمید سمسور، تاسو نه په راتلونکو پروګرامونو کې هم په دې موضوع باندې زه غواړم چې تازه معلومات ترلاسه کړو. زه ستاسو شکریا ادا کوم او ولسمینه تاسو هم شکریا ادا کوم چې په پروګرام کې ما سره مېلمانه شوي وي تاسو دواړه. ډېره مننه حمید سمسور، ډېره مننه تاسو هم. قدرمن اردوونکو، د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتون هم دغه جلسې ته وینا کړې ده او دغه وینا ډېر ټکی مهم دی، خو یو ټکی چې پکې مونږه راپورته کړی د ساسو لپاره، زه غواړم چې هغه د بلوچستان یا د کوټې یا د دغې جنوبي پښتونخوا د خلکو سره تعلق ساتي هغه تاسو ته واورم. هسې خو هغه په پاکستان ریاست باندې ټکونه کړي دي، هغه د پښتنو د حقونو خبره کړې ده، هغه په ټوله دنیا کې د بیدارۍ د سوچ لپاره غږ پورته کړی دی. منظور پښتون په ځان باندې د ظلمونو داستان ویلې دی، هغه عزم ښکاره کړی دی په کوم کې چې هغه به د آینده مبارزه کوي. خو زه فکر کوم تاسو په ځینې ملګرو دغه ټولې خبرې په فیسبوک اوریدلی او دا به مو اوریدلی، خو مونږ فکر کوو چې د بلوچستان کې نه جلسه کوي، په کوټه کې جلسه کوي، نو هغه خبرې به تاسو ته وړاندې کوو کوم چې د بلوچستان سره تعلق ساتي. راځئ چې منظور پښتون ته وګنیسو. او هم دې ځکه د منظور تقریر، منظور پښتون تقریر چې دی هغه ودرېده، بانګ شروع شو. چې بانګ شروع شو نو د وزیرستان دغه نر پښتون د بانګ په احترام کې خپل تقریر ودرو. بانګ د مسلمانانو لپاره د مانځه چې کله اعلان کیږي نو بانګ ویل کیږي، اذان ویل کیږي او مسلمانان د اذان احترام کوي. منظور پختون هم د اذان په احترام کې خپل تقریر ودرو. هر چن کا تاسو اورې د نارې ورته ول کې دي چې تقریر مو ودروا. داغه په تقریر کې یو بل مهمه خبر دا و چې نن نا وخت دی کله چې هغه دا ټکی وینو خلکو ویل نه نه دی نا وخت، موږ خو ستا تقریر اورېدو ته راغلی یو او ستا تقریر به مونږه تر څو پورې ته کوي مونږ به اورو. هغه ویل دا پښتانه ځوانان اوس بیدار دي، قیامت په وسط پاکستان په استیبلشمنت راځي. زه رحمان بنریم او دا وایس اف امریکا ډی ریډیو پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی. زه یو د مخلم بیرته چې راشم نو ما سره به د وزیرستان څخه تعلق لرونکي هغه پښتون زلمی سکالر ملګری کې چا چې خپله قصه د امریکې په غټ اخبار نیویارک ټایم کې چاپ کړی ده. د انګریزي په اخبار کې چاپ شوی د قصه بدن موږ دا غنه د هغه په خپله ژبه پښتو کې اورو. راسره اوسئ.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voa.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو پروګرام واشنگتن ټو خیبر دی. زه د خبرونه کوربه رحمان بنره یو ور بیا تاسو ته سلیمه شوم. ما سره دا په پروګرام کې ملګری کیږي پښتون زلمی سکالر هغه له رضا وزیر صاحب. رضا وزیر صاحب بخیر علی.
مهرباني.
وعلیکم السلام. زه خپل اردوونکو ته دا یو ځل بیا ور یاد کوم چې رضا وزیر د وزیرستان سره تعلق دی، د په لاهور کې زده کړې کوي او د خپل تازه لیک چې دی هغه د انګریزي په ورځپاڼه نیویارک ټایم کې لیکلی دی. د تازه لیک کې هغه د خپل ژوند قصه کړې ده. دی د وزیرستان نه تر لاهور څنګه لاړو او د لاهور نه واپس وزیرستان ته چې ستنو سه ولیدل. دا قصه نن موږ ځکه تاسو ته ویل او رول مهمو ګڼل چې د وزیرستان زلمی نن په کوټه کې جلسه کوي او هغه د وزیرستان د کړمو مشکلاتو او ستونزو ذکر کوي. دی د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته هم ورغلی او هلته هم د پاکستان نه غوښتنه کړې و چې د نقیب الله مسجد قاتل راو انوار چې مفرور دی ودی نیول شي او محاکمه دې کړی شي. دی ول دا غوښتنه دی د پاکستان د آئین او دستور د قانون لاندې کوي. هغه دا هم غوښتنه کړې و چې په وزیرستان کې د پټ کړی شوي ماینونه یا بمونه ختم کړی شي او هلته چې کله بده پیښه وشي نو کرفیو دې نه لګول کیږي، یعنی غرض بندیز دې نه وي. هغه دا غوښتنه هم کړې و چې د هغه ځای ښځې نارینه واړه زاړه سپینګیری دې نه زورول کیږي په چیک پوسټو باندې. چیک پوسټ څه شی دی دا به مونږ د رضا وزیر په قصه کې اورو. خو هغه دغه غوښتنو لپاره دیرش ورځې وخت ورکه د پاکستان ریاست دغه دیرش ورځې وخت کې دوه ورځې پاتې لا نه دي پوره کړي. یو مطالبه هم دی داسې فکر کوي ځکه هغه وس د پختونخوا څخه جنوبي پختونخوا بیا وی بیا به اسلام آباد ته ځو. دا کیسې ځکه شروع شوې دا مهمونه دا لارجنونه دا جلسې ځکه شروع شوې چې د رضا وزیر د کیسې په شان په زرګونو کیسې روزانه کېده. رضا وزیر زه غواړم چې نور وخت نخلم او خپل اردون کو ته وایم ستاسو د ستاسو قصه ستاسو په غږ کې ووري.
جی ما دا کیسه د نیویارک ټایمز مجلې کې خبر شوې ده او د ځوان پختون او پاکستان د سرحد باندې دا کیسه زه شروع کوم. داسې د جنوري په 14مه د پاکستان د کراچۍ په ښار کې پولیسو ادعا وکړه چې درایش سو سلور جنګیالي وژل شوي دي. د دې نظامی عملیاتو مشر راونوار وویل چې همدې جنګیالیو پر پولیسو باندې ډزې وکړې او پولیسو هغوی په جوابي مقابله کې ووژل. سمدستی د وژل شویو کسانو عکسونه په سوشل میډیا کې خپاره شول او پاکستانی ټلویزیونونو هم د هغوی تصویرونه نشر کړل. د همدې وژل شویو کسانو د کورنیو غړو د ټلویزیون په پرده کې خپل د کور یو کس وپېژندل. هغه اوشت کلن نقیب الله مسعود و. نقیب الله مسعود د وزیرستان د قبایلی سیمې اوسېدونکی و. نقیب الله مسعود لس ورځې مخکې د پولیسو لخوا تښتول شوی و. ښاغلی نقیب الله مسعود واده کړی و او یو زوی او دوه لوڼې لرلې. هغه په کراچۍ کې په راز راز کارونو بوخت و خو اوس یې د خپل ورور په مرسته د کپرو دوکان خلاص کړی و. نقیب الله مسعود دغه راز د فیشن شو یو ماډل هم و. هغه په ښکلي او رنګین کالي اغوستل، ښایسته ویښتان یې درلودل، ګیره یې په خطکش جوړه کړې وه او خپل عکسونه به یې په فیسبوک کې خپرول. د جنوري په همدغه غمجنه شپه د نقیب الله مسعود د جسد عکس د زما د فیسبوک پر صفحه راښکاره شو. کله چې ما دغه عکس ولیدې ما له ډېره قهره ټکان وخوړل او سخت ناامیده شوم ځکه ما او هغه چندان فرق نه لرم. هغه زما په شان یو ځوان پښتون و او په وزیرستان کې د یو ابس جنگ څخه راتښتېدلی و. وزیرستان یو غریب او منځوي ځای دی او څو کال کېږي چې په اصطلاح د تروریزم پر ضد د جنگ په مرکز بدل شوی دی او عموما په میډیا کې د جهان تر ټولو خطرناک ځای په نامه پیژندل کیږي. نجیب الله مسعود لکه زما غوندې په مسافرۍ کې غوښتل چې په کراچۍ کې د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړي. پاکستان کې لخار او کلی څخه بل ځای کار کول قوي اراده غواړي، ځکه موږ په دې ښه پوهیږو چې په پاکستان کې د پښتنو سره د بد چلن او نژادي تشدد یو اوږد تاریخ پروت دی. په 2014 کې د پاکستان فوج په قبایلي سیمو کې د افراطیانو برخلاف نظامی عملیات وکړل او په دې عملیاتو کې قریب 1 میلیون محلي خلک بې ځایه شول. د همدې بې ځایه شویو خلکو د بیرته ستنېدو پروسه په 2014 کې پیل شوه، خو نظامی مقاماتو د راستنه شویو خلکو لپاره نوي مقررات وضع کړل. که چیرې تاسو غوښتل چې خپل کور او کلي ته ولاړ شئ او یا مو غوښتل چې په وزیرستان کې ژوند وکړئ، تاسو د پاکستانی شناختی کارډ څخه علاوه نورو کاغذونو او اجازو ته هم ضرورت لرئ. تاسو مجبور اوسئ چې د وطن کارډ په نامه یو بل د هویت کارډ هم ولرئ. ما خپل د وطن کارډ په میاشت مارچ کې واخست. زما په کار کې زما عکس او د نورو هویتي مشخصاتو ترڅنګ د خیبر درې عکس هم وو، او دغه راز د شمالي وزیرستان د ایجنسۍ مغفر ستوري هم لیکل شوی وو. همدا کار ما او د دې سیمې نورو اوسیدونکي د نورو عادي پاکستانیانو نه جلا کوي. د ښاغلي نقیب الله مسعود د قتل سفر وروسته په 13 کله چې دا هم روښانه شو چې ښاغلي نقیب الله په یوه سټیج سیناریو کې وژل شوی دی، په زرهاو ځوانانو پښتنو په اسلام آباد کې پراخو اعتراضونو ته مخه وکړه. د فبروري پر 8 زه هم له لاهور څخه وروخوځېدم تو د هغوی سره په دې مظاهرو کې برخه واخلم. په بس کې ما د خپل شخصي او سیاسي تاریخ په باب فکر کاوه چې څرنګه سیاسي واقعیاتو زموږ ژوند ته شکل ورکړ، او موږ یې دې ته وهڅولو چې په زرهاو ځوانه پښتانه په یو بېسارې اعتراض کې سره راغون شو او له حکومت دا غوښتنه وکړو چې پاکستاني اتباعو په څیر زموږ سره هم د عزت او مساوات چال چلن وکړي. زه د 1990 په شروع کالونو کې د شمالي وزیرستان په خوشحالي کلی کې زیږیدلی وم. زموږ پر کلی باندې شاوخوا تور او شنه غرونه راتاو دي، او زموږ کلی دیش میله د ډیورنډ له کرښې څخه لیرې پروت دی. همدا کرښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اصطلاح سرحد تشکیلوي. په دې سیمه کې اکثره خلک په کرنې بوخت دي، او په ژمي کې غنم او په ګرمۍ کې جوار کري، ځینې په میرالی کې دوکانداري کوي. میرالی یو کوچنی شارګوټی دی او قریب 40,000 کسان ژوند پکې کوي. زموږ په منطقه کې اقتصادي مشکلاتو زیات شمیر محلي ځوانان دې ته اړ ایستلي دي چې خپل کور او کلی پرېږدي او په نورو سیمو کې نوکرۍ پیدا کړي. زه صرف 15 کلن وم چې زما پلار دوبۍ ته ولاړې، اول ته یې خواري مزدوري کوله. ما په خپل خړ او د خټو په کور کې د خپلې مور خور او یو ورور سره یو ځای ژوند کاوه. موږ هر سهار د ملا پر اذان باندې راپاڅېدلو، تر مانځر او وروسته به موږ بیرته خپل کور ته راستانه شو او د سهار چای به مو کولې. پاکستان به خایي اټومي بم لري، خو زما د کام خلک د سبا د ناشتې لپاره کافي خواړه هم نه لري. د کلونو په بهیر کې د وزیرستان خلکو زما د پلار په شان له دوبۍ څخه پیسې راستولې، سو زموږ لپاره د آرام ژوند برابر کړي. د 1990 په کلونو کې د همدې پیسو په سبب د وزیرستان په زرهاو شاګردان په دې وتوانېدل چې په خصوصي مکتبونو کې شامل شي. دا خصوصي مکتبونه د حکومتي خرابو مکتبونو او سکولونو په تناسب سو چنده بهتر ول. زموږ مشکلات هله پیل شول چې طالبانو د ملا عمر تر مشرۍ لاندې په 1990 کې کابل فتح کړ. په دې وخت کې د مدرسو په زرهاو طالبان د وزیرستان له لارې افغانستان ته ننوتل، سو هلته د طالبانو سره یو ځای شي. په همدې لړکی زموږ د سیمې د مدرسو زیاتو شاګردانو افغانستان ته مخه کړه. کله چې به هغوی له افغانستان څخه بیرته راستانه شول، هغوی به زموږ په منطقه کې د طالبانو په شان ظالمانه شرایط وضع کړل، او هغوی غوښتل چې د افغانستان د طالبانو په څیر یو تور او وروسته پاتې نظام جوړ کړي. د 2001 په ګرمۍ کې زما پلار وروسته له 9 کلو څخه له دوبۍ څخه بیرته خپل کور ته راستون شو. هغه په میرالی کې یو دکان خلاص کړ او د موټرانو ټایرونه خرڅول. هغه په دوبۍ کې د خو او لایقو ډاکټرانو او انجینرانو په باب په ارمان او حسرت خبرې کولې. هغه هیله درلوده چې زه سبق ووایم او یو ډاکټر جوړ شم. زما د پلار له رستنېدو څخه فقط 3 میاشتې راوروسته په امریکا کې د سپتمبر د 11 حمله وشوې، او له دې سمدستي راوروسته په افغانستان کې د طالبانو رژیم رانسکور شو، او دغو تاریخي حوادثو زموږ هر څه بدل کړل. ځکه په افغانستان کې عرب او د مرکزی اسیا افراطیان په فرار کې ول، او زیاتره یې په وزیرستان کې پټنځایونه پیدا کړل. د 2002 په وړي کې د پاکستان فوج د همدې افراطیانو پر خلاف نظامی عملیات پیل کړل. د پاکستانی فوج د همدې عملیاتو په مخالفت کې ډېر کلیوال ځوانان د افراطیت لامن ته ورولېدل او زیاتره یې افراطی افکار خپل کړل. زما پلار زموږ د ژوند په باب اندېښمن وو، ځکه هغه نه غوښتل چې موږ په دې جنگ کې راګیر شو. د 2004 په پسرلي کې زه او پلار مې یو ځای پېښور ته ولاړو، سو هلته مکتب شروع کړ. په همدې وخت کې به ما هر ورځ د خپل کورنۍ او ملګرو په باب فکر کاوه چې آیا هغوی به په امن کې وي او که نه. په اخبارونو کې به د وزیرستان د تشدد او جنگ په اړه راز راز رپورټونه خپرېدل، او په هفتو هفتو به موږ نشول کولای چې خپل کلي ته ټلیفون وکړو. کلونه کلونه همدا ابس جنگ روان و. افراطیانو به د پاکستان د اردو پر اډو او کاروانونو باندې حمله کولې، او هم به د سړک د غاړې ماینونه ورته خښول. په مقابل کې به د پاکستان فوج د هغوی پر ضد بمباري کوله، او هم به یې اونونه او توپونه ور باندې ورول. په دې وخت کې زموږ په سیمه کې نوې هدیرې جوړې شوې، د کفن او تابوت جوړولو کاروبار کش وکړ، ملکی کسان لا درک شول، او زیاتره ملکی کسان د پاکستان د فوج او افراطیانو لخوا ورغل کېدل. په 2009 کې د جمهور رئیس اوباما په افغانستان کې د امریکایي قواو شمیر زیات کړ، او په ګرد وزیرستان کې د القاعده او طالبانو پر خلاف د ډرون حمله هم زیات کړې. د لندن د تحقیقاتي ژورنالیزم د موسسې په اټکل د 2009 نه تر 2015 په کلونو کې د امریکا د ډرون بمباریو قریب 255 او یا 233 ملکی کسان وژلي دي، او څه د پاسه 322 او یا 28 یو شپېته افراطیانی قتل کړي دي. کله چې په 2009 کې د دوبی په رخصتۍ کې زه کور ته ولاړم، ما د ډرون لومړی حمله ولیده. یوه شپه کله چې زه د ستورو د ډک اسمان لاندې پر کټ باندې پروت وم، ناڅاپه د یوې 14 هیبتناک غږ له خوبه را باسوله. ما هڅه وکړه چې ځان سره راټول کړم. په دې وخت کې زما تر را باندې غږ وکړ، ډرون، د ډرون حمله ده. په دې وخت کې د 214 غږ راپورته شو. زما تر زه د کلي منځ ته بوتلم، او هلته زیات خلک راغوښ شوي ول. زموږ په کلي کې پر یوه کور حمله شوې وه، او هلته اور بل و. په عادي حالت کې به موږ هلته د کومک لپاره ورغلي وای، خو د ډرون د بلې حملې له ډاره موږ دا کار ونه کړی شو، او نه هم زخمیان روغتون ته رسول ممکن و. ما سهار د دریو افراطیانو جسدونه ولیدل. د ډرون حملې د هغوی بدنونه ټوټه ټوټه کړي ول، او له دې وروسته ما په شپو شپو خوب نه لاړ. بس څه سر مو پر لګرځوم. کله چې زه په پېښور کې له مکتبه فارغ شوم، ما په 2010 کې په لاهور کې په یوه پوهنتون کې ځان شامل کړ، او هلته مې د ادبیاتو رشته غوره کړه. لاهور یو ښکلی او رنگین ښار دی. د جنگ ځپلي پېښور او وزیرستان سره مځکه او اسمان فرق لري. څرنګه چې زه یو پښتون وم او د وزیرستان وم، همدا سبب شو چې د پاکستان حکومت زه هم خپل هدف وګرځولم. کله چې زموږ سیمه د تحریک طالبان پاکستان اډه وګرځېدله، زما سره هم د ریاست چال چلن ناروا شو، او زه د مظلومو خلکو په جمله کې حساب شوم. یوه شپه په پوهنتون کې پولیس زما د هاستل کوټې ته ناببره راننوتل. په دې وخت کې زما سره درې نور محصلینو هم ژوند کاوه، او هغه ټول پنجابیان ول. کله چې پولیسو زما د هویت کارت وخود، هغوی زه یو څنګ ته بوتلم، او زما کتابونه او نور سامان یې پلټل شروع کړل، تر څو جنایي شواهدو د پیدا کولو مقصد یې پوره شي. خو په دې وخت کې ما په لاهور کې نوي ملګري هم پیدا کړل. له تکړه او الهام بخونکو استادانو سره مې آشنایي هم وشوه، او په مختلفو اجتماعي او علمي محفلونو کې مې ګډون وکړ. په دې وخت کې ما فکر کاوه چې یو نوی جهان خپل غېږه را تخلاصه ده، او نوی افقونه راته پرانستل شوي دي. زما پلار د پخوا په شان په میرالی کې خپل دوکانداری کوله. په دې وخت کې هغه نور د ټایرونو خرڅول پری شو، بلکې هغه اوس د اوسپنو کار شروع کړی و. په 2014 کې یوه شپه ما په خپل پوهنتون کې ټلویزیون کاته، د ټلویزیون خبریال وویل چې پاکستانی جنگي الوتکو د میرالی بازار بمباري کړی دی. لنیکه مرغه د بمبارۍ پر وخت زما پلار په خپل دوکان کې نو، خو سمدستي په دابل ورځ زما د کور والو او نورو کلیوالو وزیرستان خوشې کړ، او د بزای شویو خلکو د کاروان سره یو ځای ډیر اسماعیل خان ته کډه شول. ډیر اسماعیل خان له پېښور قریب یو سلوتیا میل لري جنوب کې پروت دی. شپږ میاشتې وروسته د 2014 په جون کې د پاکستان حکومت زموږ په سیمه کې نظامی عملیات پیل کړل، چې په نتیجه کې قریب 1 میلیون انسانان د ښځو او ماشومانو په ګډون بې ځای شول. خلکو خپل کورونه خوشی کړل، او صرف د تن په جامو کې له خپلو کالیو او کورنو څخه فرار شول. اکثره په خیبر پښتونخوا کې دېره شول. له دې څخه یو هفته وروسته زه بنو ته ولاړم. په بنو کې ما د وزیرستان د ځای شوی خلک ولیدل چې پر سړکانو باندې پراته وو. ما د غواو بزو او پسونو مړه او خوشا سوي جسدونه هر ځای ولیدل، ځکه هغوی د سختې ګرمۍ او د اوبو د نشتوالي له کبله مړه شوي وو. په بې ځایه شویو خلکو کې ملیریا او نور امراض ګډ شوي ول، ځکه په دې وخت کې نظافت نه مراسېده او د ماشو امراض خورول شوي وو. اکثرو بې ځایه شویو خلکو د دوو یا درو کالو په مدت کې په سختۍ ژوند کوو. قریب درې کاله وروسته زه په دې وتوانېدم چې خپل کور ته واپس لاړ شم. د تیر مارچ په میاشت کې زه په دې وتوانېدم چې د وطن کارډ واخلم، او همدې کارډ ماته د دې فرصت راکړ چې خپل کلی، کور او وزیرستان ته سفر وکړم. کله چې ما خپل کارډ د اخیستلو لپاره په نظامی اډې کې انتظار کوو، ما د خپلې سیمې یو زوړ کس ولیده. هغه راته وویل وزیرستان یو داسې باغ ته پاتې کیږي چې د ژلیو او طوفان وهلې وي، هلته هر څه تباه شوي دي. موږ په یو نظامی ټرک کې میرعلي ته ولاړو. د سړک پر دواړو غاړو باندې جنگ او بمباری اثار لورای ښکارېدل. د خلکو کورونه او جنګړې سوځول شوي وې او زیاتره په مرمیو خراب شوي ول. قریب نیم ساعت وروسته موږ یوې پراخې او تخریب شوې سیمې ته ورسېدلو. همدا زموږ میرعلي وه. د سبزیو دوکانونه، کتاب پلورنځي او نور دوکانونه چې زه پکې ستر شوی وم ټول ویجاړ او برباد شوي ول. ما غزای هم ولیده چیرې چې زما د پلار دوکان پرې آباد و. دې وخت کې کارګرانو مات شیان ټولول، خښتې، ګډران، ماتې چوکۍ او ورسره زما زړې خاطرې په لاریو کې انتقالېدې. په دې تخریب او تباهۍ زما ټولې خاطرې هم تباه شوې. زما ځیګر نه وخته خپل کلي خوشحالي ته ورسېدم. هلته ما یوه کورنۍ ولیده چې کور یې په بمباریو کې تباه شوی و او په دې وخت کې زموږ په کور کې دیره وه. زما پلار د خپل دوکان تر خرابېدو وروسته فیصله وکړه چې بیا وزیرستان ته واپس نه ځو. ما د خپل دوستانو سره څو ورځې تیرې کړې او هغوی ما ته د جنگ په باره کې دردونکې کیسې وکړې. هغوی د خپل تکلیفونو په باب معلومات راکړل. زموږ په دې مجلسونو کې د آینده ژوند ته د امید هیڅ څرک نه لیدل کېده. د ښاغلي نقیب الله مسعود د قتل یوه داسې مهمه حادثه وشوه چې په زرهاوو پښتانه یې دې ته وهڅول چې اسلام آباد ته مخه کړي او د 14 کلن ناورین پر خلاف خپل خپه شوي اوازونه اوچت کاندي. په دې پرلت کې اعتراض کوونکو یوه ترانه زمزمه کوله. په دې سندره کې د پاکستان په اسلامي جمهوریت کې د نابرابرو ادبا حال بیان شوی وو. د ترانه داسې شروع کېدله: دا څنګه ازادي ده او دا څنګه ازادي ده. په دې مظاهره کې ما په زرهاو وکیلان، پروفیسران او ډاکټران ولیدل. زاړه او ځوانان مې ولیدل. ګڼ شمېر نارینه او ښځو پکې برخه اخیسته. د پرلت په بهیر کې موږ د یو بل سره د خپل مظلومیت کیسې سره شریکولې او د پښتنو سره د ظلم او سپکاوي خاطرې مو سره تبادله کولې. موږ ټولو په دې تپل شوي جنگ کې خپل خپلوان او یا هم دوستان له لاسه ورکړي ول. غیر قانوني کرفیوګانو، د قانونه بهر قتلونو، په خیبر پښتونخوا کې بې ځایه کېدل، بار بار مهاجرتونه، د کورونو تباه کېدل، د ماشومان وژل کېدل او زخمی کېدل، ماینونو او د ریاست راز راز بې عدالتیو زموږ پر قهر باندې نور هم تیر تیل اچول. اسلام آباد په پرلت کې یوه سواتی میرمن چې د یو څلورو کسانو مور و کیسه کوله چې دوه زامن یې هله په کراچۍ کې لا درک شول چې د پولیسو مشر راونوار گرفتار کړل. راونوار هغه افسر دی چې د ښاغلي نقیب الله مسعود په قتل کې هم ښکیل دی. دا پښتانه مور د خپل زامنو په غم کې په دواړو سترګو ړنده شوې ده او هغه ویل چې د پاکستان له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده او هیڅ چا یې غږ نه دی اورېدلې. هغه وویل زه اوس په دواړو سترګو ړنده یم او که چیرې خپل زامن پیدا هم کړم زه به د هغوی مخ ونه لیدلی شم، خو زه په دې پوهېږم چې که هغه چیرې ما ته راشي زه به هغې خوشبو باندې هغه وپېژنم.
رضا وزیر، زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تا خپل قصه ډیره په تفصیل سره موږ ته پښتو کې وکړه. رضا وزیر، دې قصه کې څه سوالونه دي چې زه غواړم ته دغه ځوابونه هم ووایې؟ هرچند که داسې معلومی کې دا قصه په پاکستان کې د میشتو او پښتنو تصویر ښایي، دا په وزیرستان په تیرو څو کلونو کې د تیر شوي بمباریو عکاسی کوي او دا قصه ډیر زیات زینو کې انسان جذباتي شي، انسان په وجود غونه ودرېږي ستا خبره چې اوري. خو دا قصه یوازې د رضا وزیر قصه ده، په وزیرستان کې یوازې پر رضا وزیر دغه شان حال تیر شو؟
خبره دا څه ده چې موږ خو بیا هم دومره څه دغه لرله چې موږ ډیر اسماعیل خان ته راغلو، هغې نه مخکې هم زه خدای شکر د پېښور ته لاړم، بیا لاهور ته راغلم. منیری صاحب، د وزیرستان د خلکو هغه خو بېخي بدتر دی، او وختي زما د تر سره خبره کېده، نو هغه یو ماته ویډیو را ښکاره کړه چې په هغې کې یو مشر کس ډېر په جذبات سره خپلې نارې وباسي د ریاست د ظلمونو خلاف. نو هلته خو چې کوم ظلمونه شوي دي هغو خو حد نشته، موږ هم پکې ډېر څه لیدلي دي او ډېر سره شوي دي، خو بیا هم موږ کوم کسان کوم ځوانان چې بهر راوتي دي لاهور ته کراچۍ ته پېښور ته، هغه بیا هم څه په امان دي. په وزیرستان کې دننه چې کوم ځوانان دي د هغوی خو د ژوند چې کوم امید دی هغه ختم شوی دی، لکه سبق نشته، کاروبار نشته، او چې کوم په چک پوسټونو باندې بې عزتي ده په روزانه بنیاد باندې. منظور پښتین چې کوم دی هغه لګیا دی او هغه هم د وزیرستان نه راوتی دی، نو هغه ډېرې کښلي انداز کې دا کیسې کوي، او هغه چې سړی واوري نو د سړی تاسو اوس کومه خبره وکړه سړی حیران شي چې لکه ډېر خلکو دا شپاړس کاله دا دومره زور زیاتی او ظلم برداشت کړی څنګه دی. دا زما کیسه نه ده، یوازې د نورو خلکو کیسې د دینه هم سختې دي.
دا د سوونو یا زرګونو وزیرانو قصه ده، دا په خپل انداز
کې ده. د پښتنو کیسه ده، د پښتنو کیسه ده. تاسو په سواد کې وګورئ، تاسو په باجوړ کې وګورئ، تاسو په کورما کې وګورئ، تاسو په کوټه کې وګورئ. ما ته اوس را یاد شو تیر کال په کوټه کې یو ځوان الګ چې کوم دی په دماکه کې وژل شوی دی، هغه چې کوم دی ما ته ملګرو وویل چې لکه دا ډېر بد شو، مطلب خدای دې وبخښي. نو ما خو ورته ویل چې لکه زه څنګه دعا وکړم چې دې خدای وبخښي، لکه د څه کړی وو. نو ظلم انتها خو تر دې حد رسېدلې ده چې سړی هغه دوام باقی نشي کولای. داسې ځوانان امري، داسې ځوانان امري چې لکه هغه خو مطلب په ګول د وشتلو نه دي، نو هغه په دماکو کې او په کرفیوګانو کې او په دې کې وژل.
رضا وزیر، زما سره وخت کم دی، زه یو څو پوښتنه مهم درنه کومه. تا په دې قصه کې ویل چې وطن کارډ د نورو پاکستانیانو نه ستا پیژنګلو جلا کوي یا جدا کوي. ځینې خلک به وطن کارډ نه پیژني، او د دې نه بنی خبر څنګه د نورو پاکستان نه دا کارډ ستا پیژنګلو جدا کوي؟ لږ راته مختصر وایه.
وطن کارډ هغه کارډ دغه امتیازي کارډ دی چې کله موږ وزیرستان ته بیرته ستنیږو، نو په نظامي چې کوم چارواکي دي هغه موږ ته یو پیله خو دغه سیم پریږدي نه انټری راته کوي، او چې کله انټری کوي نو هغوی سره بسته چې کوم دی دا ټول هر څه شریکوي، ستا چې کوم معلومات دي هغې په بنیاد باندې دوی هغه تاسو ته یو جلا کارډ درکوي. دې کې مسله دا ده چې نادرا چې کومه اداره د شناختی کارډ جاری کول هغه پیله نشته، نو هغه کارډ هم د ډیرو مرحلو د تیرېدو نه پس جوړیږي، او د دې کارډ ورکولو سره ریاست مونږ ته دا وایي چې تاسو به دوه ځله خپل شهریت خپل سیټیزنشپ هغه به ثابتوي. دویمه خبره دا ده، د نقیب الله مسعود په قتل کې راونوار دا وویل چې دې موږ ځکه هم وژو چې د ده سره دویم کارډ، نو حکومت یو طرف ته مشته کارډونه راکوي او بل طرف ته په خپل حکومت کې دننه خلکو ته دا پته نشته چې دا دویم کارډ هغه څه د پاره ورکوي.
که
زه پاکستانی یم نو زما خو شناختی کارډ شته کنه هغه پوره دی، نو ته ما ته بیل آیډنټیټي او هغه هم چې کوم دی د بد چلند لپاره هغه ته ولې راکوي؟
یعنی
هغه په بنیاد باندې ما سره ډیسکریمینیشن کیږي، نو د دې وطن کارډ مخالفت مونږ په دغه وجه کوو.
یعنی دا سي په ځینې هیوادونو کې مسافر یا کډوال چې دیرش ناغو ته د هغه ځانګړې پیژنګلو ورکول کیږي د کډوالۍ یا د پیژنګلو لپاره، یا خاص ټریټری وی، یعنی د یو هیواد د ریاست لاندې یو خاص علاقه وی، هغه علاقې خلکو ته د دغه هیواد لخوا نه یو پیژنګلوي کارډ ورکړل شي، یعنی د هیواد خپل کارډ نه وی او بل وی. دا سي کوم مثال غسل کې دی چې د کارډ چې غني جدا کړي پہچان یا پیژنګلو جوړ شوی دا
جنګلو په ځکه سم کې دی چې یو خو دې د پاره چې ته پوزېټیو هغه د پاره چې کوم ریسپانس پیدا کول غواړي هغه ته کارډ ورکي هغه خو ټیک تا. مسله په دې وطن کارډ کې دا ده چې دا زموږ نیگیټیو آیډنټیفیکیشن کوي د وزیرستان د پاره. یو بل کارډ جوړول دا شی چې دا خلک د ریاست لخوا په دوی باندې اعتبار نشته، او دې چې کوم دی دوی چیکینګ به دوه ځله کیږي، دوی به چې کوم دی خپل شهریت خپل هویت دوه ځله ثابتوي. مسله دلته ده.
ها زه په پاکستان د سند صوبې په کراچۍ ښار کې چې کله خبريالو ما هغه وخت چې د وزیرستان څخه خلک کډوال شو، نو د پاکستان سند صوبې په جکب آباد چې کوم پلو به د پنجاب څخه سند داخلیدونکو په هغه خلکو د دغه سیمې خلک داخلو لارې ودرولې، او ویلي چې موږ به د دغه سیمې خلک نه را پرېږدو خپل صوبې ته. دغه شان د پنجاب په مهمو خارونو کې هم داسې شوي وو چې دغه سیمې خلک چې کله د جګړې د لاسه کډوال شو نو هغه نو پرېښودل شوي. د پاکستان پوځ یا نورو ریاستي ادارو ته هغه کومک نو کړی. د پاکستان په غټو اخبارونو کې او خصن د پښتو ژبې په رسنیو کې په دې باندې خبرونه چاپ شوي وو. وطن کارډ او رضا وزیر وایي چې یو بل پیژنګلو چې نیگیټیو یا منفی پیژنګلو ده هغه د وزیرستان خلکو ته ورکړی ده. په دې خبرې ستاسو نظمات دویم تپوس دار چې په دې کې لګ پنځه منټه پاتې درې تپوسونه لګ زر زر راته وای. ستاسو په آرټیکل کې یا ستاسو په کیسه کې د خوشحالي کلی کیسه ده او د هغې تاسو بیا بیا ذکر کوئ د ډیورن لیکې سره خواته د هغې فاصله مخې څه اهمیت لري د ډیورن لیکا د خوشحالي کلی د خلکو لپاره؟
زمونږ چې کم کاروبار دی د میرعلي خلکو د میرانشاه د خلکو هغه د افغانستان سره دی ډېر، ځکه چې دا یو سیمه ده یو منطقه ده یو خلک آباد دی. هغه طرف ته هم پښتانه دي، دې طرف ته هم پښتانه دي، وزیر هغه طرف ته هم دي، زدران دې طرف ته هم دي که نه. نو دا دا سی دا لیکه چې کومه ده، دا کرخه چې کومه ده، دا زموږ په ژوند کې ډېر مهم رول ادا کوي. او دا کوم کاروبار چې کیږي زموږ د ډېریو خلکو د ژوند دار او مدار په دې باندې وو. خو چې کله دا افراطیت رامنځته شو نو دا لیکه باندې هغه خلک بتلل راتلل چې چا جنگ جدل کوو، خو هغه خلک چې کاروبار یې کوو، هغه خلک چې د سولې او د ودانۍ په لاره باندې روانو، هغوی ته قسمه قسم مشکلات. نو ما په دې کنټیکسټ کې په دې بیکګراوند کې دا خبره کړې ده چې زموږ کلی د ډیورنډ لاین سره د ډیورنډ کرښې سره نږدې پروت دی، او باید چې په هغه کنټیکسټ کې وکتل شي چې کوم دا ټوله منطقه متاثره ده د دې کرښې د وجې. ما ورته نفسي بارډر لائن ویری دی نن دغه
دوجینه تاسو د ذکر کړی دن هم د کوټه په جلسه کې منظور پښتون او محسن داوړ په شریک سره دا خبره بیا بیا وکړه چې دا زیات چیک پوسټي دا د غلام خان د چمن او خیبر درې تجارتي لارې بندول د پښتونو معاشي قتل عام کوي او دواړو طرفونو ته یو شان قانونه میشته او دا غو تر منځ بیلتون چي دی د لیکي په لار باندې راوکل ورته منظور نري. ساسو په خوشحالي کلی کې ساسو د خټو غټو کور لاوسم ولاړ دی رضا
کور هغه کور ولاړ دی. یو څو توغندی پر د غشو هغه څو کمرې رنګ کړي دي او هغه مونږ چې کم یو بل کور نه دی چې هغه کور وران شوی دی په دې بمباریو کې په دې اپریشن کې هغه مونږ هغه ته سپارلې چې هغه پکې آباد دي.
ستا کور نه ستا کور نه نور غړي چرته دي دا وخت رضا وزیر صاحب
مونږ خو اوس پر اسماعیل خان کې اوسېږو خو زموږ چې کم تر بوران دي کم خپل خپلوان دي هغه وسم په میرا دي کې ژوند
ستا مور پلار خوندې ورونه وسم کډوال دي. د دې مطلب داره
او موږ لکه یو 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 مستقل چې کم د جلا وطنی ورته وایې مونږ په ډیر اسماعیل خان کې بیا کور جوړ کړ، ځکه چې زموږ شو کم کاروبار په میرعلي کې بازار خود ټول وران کو. نو زما پلار بیا دا پیسې لوکل چې دلته خو لکه بیا ژوند سره جوړول دا خو لکه ناممکن ده.
ښه، یو مستقل جلا وطن شوی
اسماعیل خان کې پاتې شو.
اخره ته پوس دوه منټه وخت پاتې دی، یو منټ کې جواب راکې. د دې آرټیکل د شایع کېدو وروسته تاسو ته ستونزې محسوس شوي؟ تاسو محسوس کړی دي یا مولیدلې دي؟ ویزیبل دي، ښکار دي؟
تر اوسه پورې خلاصه نشته او امید دی چې څه به نه وي، ځکه چې ما کومې خبرې کړې دي دا خو څنګه چې منظور پښتون وایي چې دا خو د آئین لاندې او د قانون لاندې او د پاکستانی سټیزن په حیثیت مونږ کوو، او مونږ دا وایو چې لکه کم زیاتې روان دي هغه نور د برداشت نه دی. لکه دا خو بیخي بیسک او فنډامنټل رایټس مطالبه مونږ کوو. مونږ د اکنامیک ایمنسیپیشن خبره لا نه ده کړې، مونږ د پولیټیکل ایمنسیپیشن خبره لا نه ده کړې. هغې ته خو به مونږ مخکې رسو، د وسایلو خبره به کوو، د حق د ځمکې چې کوم معدنیات دي زمونږ دا غی خبره خو لاره اوس خو موږ د ژوند حق واړو. او په دې خبره زما نه دی خیال چې چاته چې کوم دی دغه کول په کار دی، خپه کېدل په کار دی یا ناراضه کېدل په کار دی. دا خو هغه خبره دی چې په آئین کې دی او په قانون کې دی. او زما خیال دی چې دا خبره به په بجای د دې چې دوی په یکشن کې راشي په دې باندې به غوږ وګرئ او جرګه ګیلې دي د
پښتنو،
په دې باندې به دوی لږ غور وکړي او دا مسله به حل کړي. ډېر وخت شو پښتانه ډېر وځپل شو نور بس دی.
رضا وزیر چې قصه په نیویارک ټایم کې شایع شوی و خپل قصه را تکول، د قصې په اخر کې راته ویل چې دی اوس مستقل جلا وطن شوی دی. مستقل جلا وطن کېدو ذکر دی وکړو نو ماته یو شعر راځي چې نمو زور شته نمو شور ګویمنګ جلا وطن زمون کله په منګور ګویمنګ جلا وطن. او یو د سین په غاړه ناست هم رباب شته هم منګې، یو د سین په غاړه ناست هم رباب شته هم منګې، پابندی پټنګ ټکور ګویمنګ جلا وطن. زه د خبرونه کوربه رحمان بنره سره د خپل پروډوسر نوشروان کلندر ساسو نه اجازه غواړم. رضا وزیر یو وار بیا ډېر مننه، خپل خیال ساتئ.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا